آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په لخکرګه کې د والی په دفتر په یو ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د هیواد په ضد سازشونه روان دي. په پاکستان کې نه تنه نور قیدیان هم اعدام شوي دي او د اسرائیل صدر اعظم وایي چې نوی ائتلافي حکومت جوړی. درنو اوریدونکو سلام. دا د آزادی رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخاوني خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به له خبرونو سربیره د رپورټونو واوري. په هلمند کې د ولایت په ودانۍ د ځانوژن کې موټر بم په حمله رپورټ لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي چې د دولت د مخالفینو سره تر اوسه د سولې خبرې نه دي شروع شوي. په دې اکله هم د رپورټ اوریدل مهیروي او د اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو محافظه کار لیکوت ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. رپورټ وروسته اوري. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې ځانو شباشنه او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو ځانمرګ برید کې چې په یوې دولتي ودانۍ وشو کم تر کمه اووه کسان وژل شوي دي او شپږ څلوېښت کسان زخمیان دي. په دغه ودانۍ کې د والی دفتر او د ولایتي شورا دفترونه پراته دي. نننۍ حمله چې طالبانو ذمواري قبوله کړې ده په داسې حال کې وشوه چې په هلمند کې د حکومتي قواوو لخوا د طالبانو په ضد تعرضي عملیات دوام لري. د هلمند د ولایت مرستیال والی سید محمد جان رسولیار امریکا غږ ته وویل
د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې جلسه و چې د مرکز نم لوړپوړي پلاوي برخه اخیسته و. زموږ د ادارې اکثر رئیس صاحبانو لوړپوړي مقامات حضور درلود. دښمن په ډیر مکارانه شکل د 70 هکړې او لوی موټر بریج چې د مزدا موټر کې چاوزن کې توکي ځای پر ځای کړی او په ولایت مقام حمله وکړه چې په پایله کې تر دې مهاله وته شهیدان لرو چې په ټپیانو کې ولسوال صاحبان زمونږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځین نور مامورین شامل دي او ولایت ودانۍ ته ډیر زیات زیان اوښته دي.
د نادالی ولسوال حاجی فتح الله چې په دغه حمله کې زخمی شوی دی امریکا غږ ته ویل
چې پیش پاړه باندې زه درې صاحب سکتور سره په دننه په دفتر کې ناسوم چې بچا اوس نو په پیش باندې پوسوي نه په دغه اوس په امرجنسی کې په ست کې زر عالم سره مستخرج د غونډې پاک لزې اس نه خبر زده غوښ د نادالی سره عالم تر ولایت کې پیشنه پرو ته مې راوښتې وره لمړی صاحب سکتور ته کېدای شي غونډه روانه وي یا په غونډه خلاص شوی و.
عینی شاهدانو امریکا غاک ته ویل چې چاودنه ډیره زورور وه او د شاوخوا یو شمېر ودانۍ ته زیان اړولې ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانانو د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره په سلګونو توطیې روان دي. ښاغلی اشرف غنی دغه څرګندونه نن د چهارشنبه په ورځ د مارشال محمد قاسم فهیم د دفاعي پوهنتون د یو شمېر افسرانو د فراغت د مراسمو په غونډه کې وکړې. اشرف غنی وایي د صحت روان دي چې افغانان په خپلو ځانونو بې اعتبار کړي. نوموړي په دې برخه کې ډیر جزئیات ورنکړل خو په زابل کې د یو دیرش مسافرو برمته کولو ته په اشاره وویل
صدها توطیې نفاق است.
د نفاق سلګونه توطیې دي، زرګونه لارې دي چې زموږ باور په خپل ځان راکم کړي. په زابل کې یرغمل شوي د افغانستان د ملي یووالي په وړاندې د توطیې برخه ده.
نوموړي په دې برخه کې البته ښاغلی اشرف غنی کته هم چې وویل کته هم چې په ځانګړې توګه د کوم هیواد یا ډلې نوم یاد نه کړ خو خبرداري ورکړ چې هیڅوک باید افغانستان د خپلو نیابتي جګړو میدان ونه ګرځي. ځینې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په هڅو کې یوازې طالبان نه بلکې د افغان حکومت ټول مخالف ډلې په پام کې ونیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه طالبانو سره د سولې خبرې نه دي شوي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د چهارشنبه پر ورځ د ولسی جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویل چې زه فقط دومره تاسو ته وضاحت درکولی شم چې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده او موږ د سولې د مذاکراتو په لومړي پړاو کې هیله لرو چې په راتلونکي کې به دغه مذاکرات پیل شي. ښاغلی ربانی ویل چې د سولې پروسه کې شفافیت په پام کې نیول شوی دی او د سیمې اسلامي هیوادونو هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه ژمنې کړې دي. په عین حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو اترو په اړه به زر د افغانستان ولس خبر کړي. د جرګې ته د سولې د وروستیو انکشافاتو او توضیحاتو په اړه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد او د شورا د دارالانشا رئیس معصوم سنزگزی توضیحات ورکړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د بشري حقوقو د مدافعینو د سختو انتقادونو باوجود پاکستانی چارواکو نه قیدیان چې په اعدام محکوم شوي او د خپل سزا انتظار کوي نن د چهارشنبه په ورځ اعدام کړل. پروسه کال د دسمبر 9 وروسته چې پاکستانی چارواکو د اعدام سزا نافذ کړه تر اوسه 8 کسان اعدام کړي دي. دغه کسان چې د پنجاب صوبې په مختلفو محبوسونو کې اعدام شوي دي د تروریزم او قتل په شمول پرې حکومتي چارواکو ډول ډول تورونه لګولي وو. د سه شنبې په ورځ هم په پنجاب کې 12 کسان اعدام شوي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وروسته له هغې چې په پېښور کې یو ښوونځي باندې په حمله کې تقریبا 134 شاګردان او 14 تنه استادان او اداري مامورین ووژل شول د اعدام سزا برحاله کړه. پاکستانی طالبانو د دې مرګانه حمله زمواري قبول کړې وه او ژمنه یې کړې وه دا چې خپل حملو ته به دوام ورکړي. د پاکستان امنیتي قواو د طالبانو د پاتون د ټکول په خاطر پوځي عملیات ګړندي کړي دي او د سیوروسي اډمونه د تروریزم په ضد د جنگ یو برخه ګڼي. خو د پاکستان دننه او د باندې بشري حقوقو مدافعینو په دې ډول ډلېزو اډمونه انتقادونه کړي دي او له چارواکو نه غوښتنه دي چې سمدستي له دغه کار نه نور لاس واخلي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د تورن شوو کسانو محاکمې په عدالانه او منصفانه توګه سرته نه دی رسول شوی او زیاتې ستونزې په کې لیدل کیږي. ویل کیږي چې دا وخت په پاکستان کې محبسونو کې له 800 نه زیات قیدیان د اعدام د سزا انتظار باسي. دا نړیوال سازمان او د بشري حقوقو یو شمیر نور سازمانونه په پاکستاني چارواکو تور لګوي چې په قیدیانو کې د ځینو کسانو عمرونه له قانوني حد نه کم وو.
دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ نیت لري چې پراستونکو دوه او درې ورځې کې نوې حکومت جوړ کړي.
اتګارین ګډولین مئود لفننو انني اخول لفرت ات کولام.
د اسرائیل اولس لمغنا توقع لري چې مشران زرت زر سره راټول شي او د اسرائیل د امنیت اقتصاد د قوی کولو او د ټولنې د خیر لپاره یو ځای سره کار وکړي. د نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیل محافظه کار لیکود ګوند د سه شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې 13 سیټونه وګټل او د صهیونستانو د اتحاد ګوند 40 سیټونه ګټلې دي. د ښاغلي نتنیاهو دفتر په بیانیه کې ویل چې لزینو کوشنی ګوندونو سره تماسونه نیولې دي. لبلې خوا د فلسطین د ادارې لوړپوړي غړي عبدالله د پرنیو انتخاباتو په اړه خپل اندېښنه کار کړله او خپل مایوسي په دې ټکو کې څرګنده کړه.
Unfortunately, it looks that the Likud will form the next government. And that means
بدبختانه دا چې خارج چې د لیکود ګوند به بیا حکومت جوړي او معنی دا شوه چې هغه زړه پالیسی به دوام لري. نتنیاهو خو په تیرو څو ورځو کې د خپل انتخاباتي مبارزه په دوران کې دا خبره کړې و چې هیڅ کله به د یو آزاد فلسطیني دولت جوړېدل ونه مني او نه به اجازه ورکړي او نه به د فلسطین له اشغال شوې خاورې نه یو سانتیمتر خاوره خوشي کړي. د اسرائیل صدر اعظم په روان هفته کې خبره کړې وه خو بیا وروسته خپل دریز بدل کړ او ویل چې دواړو خواو ترمنځ د سولې د مذاکراتو حمایت کوي.
د ژغورنې کارکونکي لګیا دي په وانواتو هغو لرې پرتو سیمو ته عاجل مرستې رسایی چې تیر هفته په یو سخت سمندري طوفان کې وځپل شوې. وانواتو چې په جنوبی پاسفیک سمندر کې موقعیت لري او له څو ټاپوګانو نه جوړ شوی، د جمعې په ورځ ډېرې برخې د سایکلون په پا نوم سمندري طوفان ووهلې او پراخه کچه تبعی رامنځته کړه. د دغه هیواد له ډېرو برخو سره ارتباطات قطع شوي دي او د سړکونو د ویجاړېدو او خراب موسم له امله د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخ شوي دي. تر ټولو زیات مالي او ځاني نقصان د تانه نومې ټاپو ته رسیدلی دی.
او د امریکا د خوفیه امنیتی خدماتو اداره سیکریټ سرویس وای یو لیک چې په ظاهر ککړ شو او کشف شو سپین معنی ته لیکل شو، دغه ادارې مامورینو د نیول نو وروسته د لابراتوري معایناتو لپاره لیږل او څرګنده شوی ده چې د ساینټ وژونکي زهر پکې موندل شوی دی.
خبرمن اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل، خو سپورتي خبر ته نه و. سپورتي خبر اوس د ماتی ولا ابصر نو دی چې په سټډیو کې را سره ده. ابصر اول ستړی مشي او بیا د سپورت په دکر کې خبرې سي.
من نو شبا جان د سپورت په غنن سبا د کرکټ نړیوال جام کې په استرالیا او نیوزیلند کې روان دي. د افغانستان په وخت د ورځې او په استرالیا کې د شپې په مهال د سریلانکا او د جنوبی افریقا ترمنځ د کوارټر فائنل یا د اتو ټیمونو چې کوم سابقې وی لومړی لوبه وشو، اوله لوبه او هغه جنوبی افریقا وګټله. د کرکټ مینوال په دې حیران شو چې د سریلانکا ټیم چې ډېر تکړه ټیم دی عموما په داسې لوبو کې هغه اخره پر مقابله کوي، درې درې نیم سوه منډې کوي، بیا د هغې دفاع کوي یا آخري صحنې پورې نه معلومېږي څوک یې وګټي. خو بیګا لوبه داسې وشوه چې د جنوبي افریقا توپ اچونکو، خصوصا د هغوی هغه سلو یا سپین توپ اچونکو ډومنی او ورسره عمران طاهر او بیا د هغوی تیز توپ اچونکو سټین او مورکل، د سریلانکا ټیم ډېر په لږو منډو په یو سلو درې دېرش منډو ټولو سوځول. او دې کې یو صحنه کې داسې وشوه چې د هغوی درې لوبغاړي په درېو توپونو باندې وسوځېدل، چې دا یو داسې شرمونکي وه د حالت د سریلانکا غونډې ټیم لپاره چې د نړیوال قهرمان هم وځي توقع ده چې دوی به مخکې ځي. خو د لوبې کرکټ د سیده چې په یو ورځ کې یو حالت یو پر بل حالت، نو د سریلانکا لوبه په ډېر کم منډو سوځېده او د جنوبي افریقا ټیم هغه منډې بیرته بیا په یو لوبغاړي سوځېدو اوږه پوره کړې او په نه لوبغاړو دغه منډ لوبه وګټله. او غټه خبره د دې لوبو دا وه چې د دوی د سریلانکا دوه تکړه لوبغاړي مهیلا جیوردن او کومار سنگاکارا د وروستۍ لوبه وه، نو دوی په دې ورځ باندې باید ټیم ته ګټلې لوبه ورکړې وای، خو آخري ورځ ټیم ته ناکامه لوبه ورکړه.
نو
لوبه وبایله لوبه ګل نه دوی مرخصتي وخت نه په جړه کې سره رخصت شو
رخصت
فکر کړ دنو
خدای دې مرشي.
او ویګا ته د بنگلاديش او د هند لوبه ده، نو يم ته احتمال هم ده چې هند ګټي. هند نو ګورو چې څنګه کیږي ویګا. باندې
نه
به څه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو سم د روان پروگرام لمړی رپورت تاسو اورو. په هلمند کې د ولایت په ودانۍ ځان وژن کې د موټر بم حمله کې اوه تنه وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. عزیز الله پوپل د پیښې په اړه نور جزئیات په دې رپورت کې راکړي.
دا د یوې اونۍ په ترڅ کې درېمه ځان وژن کې حمله ده چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې رامنځته کیږي. خونننۍ ډیره قوي او د ولایت مقام یې په نښه کړی وو. د هلمند مرسیال والی محمد جان رسولیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو توکو ډک مازدا موټر باندې د ولایت په دننه کې هغه غونډه په نشه کړې و چې لسګونو حکومتي مامورینو خبريالانو او له کابل څخه ورغلي پلاوی پکښې ګډون کړی وو. د زیاتوي چې په دې پیښه کې ټول اوه کسان وژل شوي او شپږ څلوېښتنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې ولایتي ویان عمر ځواک، د ګریشک او ندلی ولسوالان او د زراعت رئیس شامل دي. خو د والی مرستیال او د ولایتي شورا رئیس چې د غونډې برخوالو په پیښه کې روغ رمټ پاته سوي دي.
د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې جلسه و چې د مرکز نم لوړپوړي پلاوی برخه اخیسته و. زمونږ د ادارې اکثر رئیس صاحبان او لوړپوړي مقامات حضور درلود. دښمن په ډیر مکارانه شکل د 70 هکړې او لوی موټر بریج چې د مازدا موټر کې 14 دن کې توکي ځای پر ځای کړی او په ولایت مقام حمله وکړه چې په پایله کې تر دې مهاله وته شهیدان لرو چې په ټپیانو کې ولسوال صاحبان زمونږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګ د کرن سرپرست رئیس او ځین نور مامورین شامل دي او ولایت ودانې ته ډیر زیات زیان اوخته دي.
عین شهیدان وایي چې 14 ډیر زور وره وو او د وحشتناک ژغتر څنګه په سیمه کې په لوړه پیمانه مالی زیانونه هم رامنځته کړي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او سوتن نور په دې باب داسې وایي:
دغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو د سولې د دشمنانو لخه هغه موټربم د چیزما د کور مخ کیږي او د ولایت مخام شاته چې شرق طرف دی د همدغه دیوال په استقامت باندې دغه موټربم په دیوال کې وي.
درې نفر ولیدل ډیر دوړي وي خو په چا نسر لیدل د نږدې مې او درې کسان ولیدل چې ویني تر خوې دل روان وي نور نو موږ هر یو په خپل لار باندې ولاړ څوک نور نه دي.
کله چې 14 وسله بس سیر او تل درکو په چراغ لونو او اکثره چې ملدل نو ملکان پولیس کوم چندان په شکل نه دي. دا سي
بد درفسو خپل په سنې فصوي د شتره د وژن کانسو.
ها خو بیا وسلوالو طالبانو د برید مسولیت منلی او رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې د غنو حکومتي کارکونکو د مرجوب لیدا کړي. د هلمند ولایت پر ودانی د غزانو جون کې حمله په داسې محل کې سوي چې د دی ولایت په شمالي سیمو کې لتی دی وی میشت راهسي د طالب وسلوالو پر خلاف د ذوالفقار په نوم د افغان امنیتي ځواکونو چاینیز عملیات لا هم دوام لري. د امنیتي چارواکو په وینا چې د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې او د سیستاني او تریخ ناور سیمې چې د هغوی له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کېده تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریده. اوس په مکې بل رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د دولت د مخالفینو سره تر اوسه د سولې خبرې نه دي پیل شوې. د موضوع تفصیل به د اکرام شینواری پر رالیږلي رپورت کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د دې سره سره چې مخالف وسلوال سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمينه برابره شوې ده، خو لا هم د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوې. خاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې یوې استجوابیه غونډې کې د سولې د هلو ځلو په هکله د وکیلانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې مخالف وسلوال سره د سولې په وخت به د افغانستان د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
موضوع اکثر نه توشي چې ګویا پروسه صلح آغاز شده او مذاکرات صلح آغاز شده.
خاغلی ربانی ویل اکثر داسې ویل کېږي چې ګویا د سولې د خبرو بهیر پیل شوی دی. زه تاسو ته دومره ویلی شم چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې ده. په لومړي پړاوونو کې یو، خو هیله مو دا ده چې پر راتلونکي کې د سولې خبرې پیل شي. خو همدا شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم د سولې خبرې نه دي پیل شوي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا چارواکي دغه جرګې ته وربللي وو. ولسی جرګې ته په ورغلو چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د افغانستان د سولې د عالي شورا مرسل حاجي دین محمد، دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد معصوم سانګزه او د ملي امنیت شورا مرسل شامل وو. وکیلانو دغه چارواکو نه په خپل پښتنو کې په افغانستان کې سولې پاکله د حکومت ګرد دریز د نشټون نه نیولې بیا ته سولې په باب د پاکستان د نیت په حق لا خپل سوالونه مطرح کړل او په دې برخه کې د پارلمان د غړو بي خبره پرې خدو لامله انتقادونه وکړل. دغه بحثونه په پای کې د ولسی جرګې یو غړي ډاکټر محمود د بهرنیو چارو د وزیر او سولې علي شورا چارواکو ته ویل چې لکه چې تمه یې لرله هغه ورته هغه مسایل په ډاګه نه کړل چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان د سولې په برخه کې را مخته شوي دي. خاغلی محمود ویل:
زما ما توقع درلودل چې دوه شان یو شورا امنیت نماینده او بل جناب سنګزای صاحب دوه شان کې واضح مشته وایي. یو خبره می داده چې هغه باسونه چې که مستقیم سوي دي که غیر مستقیم د زموږ د افغانستان د سولې د شورا ترمنځ او د طالبان ترمنځ نمایندګان ترمنځ سوي دي، موږ په معلومات خبر یو دغه خپل څخه یو شرط دادی چې محمد عمر خپل باید په افغانستان کې د امیرالمؤمنین په صفت ومنل شي، د مذهبي مشر په صفت ومنل شي. او زه خواهش کوم چې سنګزای صاحب خو بده نه کې دوی په دې شي خبر دي. او زه زما پښته د څه خداو چې د شهید ملت نمایندګان تو یم تاسو پانه نیو.
همداشان محمود خان د کونړ په ولایت کې د پاکستان د پوس د توغندې او د وشتلو د بندیدو مسله هم یاد کړه. وی ویل چې تر کومه چې دی خبر دی د پاکستان د توغندې وشتل هم مشروط دي.
هغه دا چې څو وخت په کونړ باندې راکټونه بند شوله، زموږ د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیښره دا سوي ده چې پر کونړ باندې راکټونه بندیږي، اما هغه طالبان چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت هغه عملیات په و پاتل عملیات کولای شي. آیا تاسو هم اجازه لرئ چې هغه طالبان چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنگیږي او د قرارګاوی پاکستان کې، تاسو هم د اجازه لرئ چې هغه عملیات وکړي کنه وکړي؟
د ولسی جرګې دغه غړي پښتون ته د افغانستان د سولې لی شورا چارواکو مخامخ ځواب ورنکړ، خو د محمود خان ادای هم را ده نکړه. د سولې لی شورا د دارالانشأ رئیس محمد معصوم سنګزی دومره ویل چې په دې مسله رسنیو نه لري یو بحث ته اړتیا ده.
مخکې خدمت ارزو کړی تقریبا یو سوال نه ده، شل پنځه سوال دي چې موږ تاسو یو عمیق بحث ته ضرورت لرو. دا بحث مطبوعاتي بحث نه ده، دا بحث به سره کینو، بحث به پیو کو، لاره ده حل به ورته پیدا کو او بالاخره هغه ته به جواب پیدا کو. یو څوک به هر غوښتنه کوي، موږ به هر غوښتنه کوو ورته وایو چې طالبانو راسته تسلیم سي سلام کېږدي. هغه قبلي
همداشان ښاغلي سانګزی د ولسی جرګې د کمیسیون د رئیسانو اصول علي شورا ترمنځ د ګډو غونډو وړاندیز وکړ، ویل چې د سولې پاکله جاری پیاسلې د مخه به د پارلمان نظر او مشوره اخیستل کیږي. دغه چارواکو په ټینګار ویل چې د سولې په وخت به د افغانستان په ملي ګټو د هیچا سره معامله ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو محافظه کار لیکود ګوند پارلماني ټاکنې وګټلې. بنیامین نتنیاهو نن د بری په غونډه کې وویل چې پلان لري چې دوه درې اونۍ کې کابینه اعلان کړي او دی به په خپله څلورم ځل د هیواد صدر اعظم شي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
نږدې ټولې رایې شمیرل سوې دي او لیکود ګوند 13 څوکۍ ګټلې دي. د لیکود سیال سیهونیس اتحاد اتسلریش چوکی گتلی دی. خاغلی نتنیاهو دا پایلو تر رسمی اعلان اولان دی دا خپل بریا خوکی والمنزله او خپل ملاتړو تی وویل
اتگاریم گدولیم
مونگ لسترو از مشتون سر مخامخی وزر طول نشم تشریح که ولی خودم را در تا پیتمنان سر ویلی شم چه در دیپلماتیکو او امنیتی گواخنو پا مخکی ولاری
بلخواد فلسطینی داری جکوری مشر عبدالله عبدالله در تاکنو پر پایلو خوابدی و خودله.
بدبختانه داسی فکاری چی دلی کود گوند حکومت جوڑوی او منای دا چی پخانه تگلار به ادامه پیدا کنی. نتانیاهو در خپل کمپاین پر سه ورځو کې ډیر په واضح ډول وویل چې دای به هیڅ کله پرې نږدي چې یو فلسطینی دولت جوړ شي او دای به د نیول شوي سیمو څخه یو سانتیمتر هم په شان شي او بیت المقدس به یوازې د اسرائیل پلازمینه وي. معنا دا چې د سولې د خبرو اترو ټولې دروازې بندې شوې.
صهیونیست اتحاد څلرویشت څوکۍ ګټلي او مشر اسحاق هرتزوک ماتې ومنله او وی ویل چې نتنیاهو ته د مبارکۍ تلیفون کړی دی. هغه زیاته کړه چې ګوند به د مخالف سیاسي ګوند په توګه د اسرائیلي ولس خدمت وکړي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې جن ساکي څخه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه وپوښتل شول چې فلسطیني دولت ته به د جوړېدو اجازه ورنه کړي، هغې وویل امریکا به د دوو هیوادونو د حل لار په لور د کار کولو پالیسي ته ادامه ورکړي.
د دوو هیوادونو د حل لارې په برخه کې زموږ موقف ډېر واضح دی. یوازې د دوو هیوادونو جوړېدل، یعنی یو به امن اسرائیل چې یو خپلواک او آزاد فلسطین په خوا کې وي، سیمې ته ثبات او سوله راوستلی شي. موږ به د اسرائیل د نوي حکومت سره او د فلسطیني ادارې سره په همدې پالیسۍ کار وکړو.
د سپینې ماڼۍ وایند جاش ارنست وویل ولسمشر اوباما ډاډه دی چې د امریکا او اسرائیل اړیکې د اسرائیل د پارلماني ټاکنو تر پایلو لوړې دي او په دې پورې ارتباط نه لري چې هلته څوک بریالي کیږي.
ولسمشر په دې کې هیڅ شک نه لري چې د امریکا او اسرائیل اړیکې پایدار دي او تر دې ټاکنو ډېرې غښتلي دي. دغه اړیکې د څو نسلونو اړیکې دي او د امریکا او اسرائیل اړیکې په تاریخي ډول هم هیڅکله ګوندي نه وي، بلکې د شراکت او ملګرتیا وي.
د صدر اعظم نتنیاهو په تیره دوره کې د ولسمشر اوباما او د هغه ترمنځ شخصي اړیکې سړی او پنری تار بندې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخ پلاس مکا ودری دی اسمان بشی کلک پخ پلاس مکا ودری دی اسمان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے تنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بس کری دن شی پٹولے چراغان بس ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بس ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بس جانان 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 جانان
قدر من اوریدونکو نن د مارچ اتلسمه د ژورنالستانو نړیواله ورځ ده. نن سبا افغان ژورنالستان له کومو ستونزو سره مخ دي؟ لیکل او راپور جوړول او نورې خبرې آیا په خپل واک دي او کولی شي چې په ازادانه توګه خپله دنده سرته ورسوي؟ همدې ستونزو ته په کتو د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام په پروګرام کې د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو کولی شئ قدر من اوریدونکو په خپلو پښتنو فکر وکړئ، د فیسبوک په پاڼې او د تلیفون د شمیرې له طریقې د میلمنو سره مطرح کړئ. زموږ همکار تاسو د دې ساده مهم خبرونو سرټکی اوري.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې نن په یو ځانمرګي برید کې چې په یوې دولتي ودانۍ شوې ده کم تر کمه 8 کسان وژل شوي او 14 کسان زخمیان دي. دغه حمله چې طالبانو ذمواري قبوله کړې ده په داسې حال کې شوې ده چې په هلمند کې د حکومتي قواو لخوا د طالبانو په ضد عملیات دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان په خلاف باندې په لسګونو توطیې د جوړېدو په حال کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه لا د طالبانو سره د سولې خبرې نه دي شوې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوې ځانګړې غونډې ته وویل، زه فقط دومره تاسو ته وضاحت درکولی شم چې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده. د بشري حقوقو د مدافعینو د سختو انتقادونو باوجود پاکستانی چارواکو نه حقایدیان په اعدام چې په اعدام محکوم شیو او د خپلې سزا انتظار یې کوو نن د چهارشنبې په ورځ اعدام کړل. پروس کال دسمبر نه وروسته چې پاکستانی چارواکو د اعدام سزا بیرته برحاله کړه، 48 کسان اعدام شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وروسته له هغه دغه اقدام وکړ چې پېښور کې پوهنځي باندې د پاکستانی طالبانو په برید کې 134 شاګردان او 14 استادان وژل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د چهارشنبې په ورځ وویل نیت لري چې په راتلونکو دوو او دریو هفتو کې نوی حکومت جوړ کړي. کنه وی حکومت یې جوړ کړ، دا به د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د هغه څلورمه دوره ای. له بلې خوا د فلسطین د اداري اولړپوړي غړي عبدالله عبدالله د پرونی انتخاباتو نه خپل مایوسي څرګنده کړله. د امریکا د خفیه خدماتو اداره یا سیکرټ سرویس وایي یو لیک چې سپینې ماڼۍ ته لیږل شو او د دغه ادارې مامورانو نیولو د لابراتواري معایناتو نه څرګنده شوې ده چې د ساینایټ وژونکي زهر پکې وو. امریکایي مامورانو وویل چې دغه په زهرو ککړ شوی لیک شخصا جمهور رئیس بارک اوباما ته استول شوی و. د امریکا د جمهور رئیس ښځه میرمن میشل اوباما توکیو ته په درې ورځني سفر رسیدلې ده. د اسرائیلون جمهور رئیس ارنست بایا کورونا د دغه هیواد د د جمهور رئیس مرستیال ساموئل سامسومانا چې د امریکا په سفارت کې په فری ټاون کې پناه اخیستې ده برطرفه کړی دی.
قدر من اوریدونکو د نن ساته خبری پښتو خپرونه د پاره راټول کړی مطالبه مده چې تاسو واولیدل او خبر شو د پاره څنګه څو شیبو کې د دری پروګرام هم د نړۍ تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ویلې مخېلوي او په سیبا د خبرو اترو غوښتنه پروګرام وایي چې نن د ژورنالستانو نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې د افغان ژورنالستانو په ستونزو په خبرونه کې د ملمنو سره اتکې تر بیا علامه.